په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وباره چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړخ پور کړی چې وایي په کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې یو ځل نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشې توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد سوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوي دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان لمخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې څلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیات کې د خبريالانو د هدافي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، په افغانستان کې لشته لره یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوي دي چې ډیری یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وايي هغه کافي نه دی او خبریالان لا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 کال د کپ په 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیر نږدې ویلې سیز رئیس په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ خلاصه د رادیو یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیان کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیان کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیری په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درویشتمې پورې دی د ملي ګارد د شمیر سرتیری واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبرې کې وی چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې وای پکې د امریکا په لسکونو میلیارد ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمې رغېدلی شي؟
اغه مواد ووسیا نسته او که موږ بیرته د سره جوړو دې تقلب راځي او په تدلغونو او تاریخي اشارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا دغه مجسمه د نول کېدو شل کاله پوره کیږي. اورزګان کې به ځای شوی کډوال وای مرستې نه ورسره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جره کلیم د سرای کریر په څیر په کور کې لاستانه یا ال په څیر د ما چارته.
د کونل د سید جمال الدین افغاني په ونتون د کمپیوټر ساينس په هندي مثلاً وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوې چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کې خپل درسونه به مخته وړل. خو هغه چې غریب او بے وسه وي په ځای باندې پاتې شوی دی یوازې چپټرې وې دلته.
پنړیوال موضوعاتو کې به واورې چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدلې او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د دې مطالبه دی اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په امراست وړاندې کوم. راځو خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې وورو.
د نامنې زیاتېدل د سولې ورسره د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزو ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د خوځو حقونو تورپیخ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، نامنی د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه توکو قاچاق، د وسلوالو تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیز وادي او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هیواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتور پر مهال شاید دا مرسته په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به ادام رسي د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولی په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا غوښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2020 تر 2021 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په خبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایر مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او دغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کې بیا وای د سولې بهیر په بریا سره به دا غوښونه ټیټه چې دراخ کده شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوی مجسمه خبرې وکړې. مخکې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمه ویجاړ کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمه او د افغانستان د لرغونو آثارو یو ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمه 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو دغه لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبلاو دی. طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمه اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پریښودل شي ډیر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مرابللی و او په دې اړه رڼا اچوي.
چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمه هغه تاریخ ته او هغه زمانه ته نشو ورګرځولای چې دا په خوا سره سلسال او شمال ما جوړی شوی وي. هلته دوی خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولای چې هلته هغه سیم جسمی چې په خوا جوړ شوی دی هغه بیا جوړ کو. نو هم هغه مواد چې په دمو جسمو کې په کار شوی و هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي، او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کیږي، او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنې یو نوی شی و چې جوړېدی، تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې پرېږده نورو پوهانو، یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې هغهلته یو شمېر رد شولې، یو شمېرو ته هم هغه دلایل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړول شوو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي، او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلی زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سره سره شوې، وروسته د کپ په 20 بارود پکې ځای پر ځای شول، او په 14 هغه هم لمنځه یوړل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو دداکس د سپي پسر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان خان یو قوي پوز نه تل
د دیموکراسي پړاونه پیړی ته د شاګور پلړې کې.
افغانستان کې د دیموکراسۍ سلکلن مزل په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسری یو ځای د ازادي رادیو مهیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او ازي اوریدل شي. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وای ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نورې د ازادۍ ډلو د سیمه ییز خبريال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وای دوه کال یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درد څخه فاتي یو برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاحب بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پونزي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونزي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي، او دا ډیره مشکله ده چې منګا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیرم زیات دی هغه ته منګا دغه درس وړاندې کو یا هغه په پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړی دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رشتو ساتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته د پاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته د پاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناجی هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
په همدې موضوع مو د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې خبري کړې. د ازادي رادیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال وایي دې ولایت د دوی په نوم ورغلي مرستې دوی ته نه ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو د مرکز ته ورتښتیدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کیدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوی دا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپل کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دوی په اصلي دهراوت ولسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل
موږ نه رمو واوري وږي تیږي د جراوت ما جره کلیم د سره کریره په څیر په کور کې لسته نه یال په څیر ما چاره څه د نن شپې د ما خدای خوړ کې کلرم
خدای باندې ته ونی ما کولا په کلی پر خپل طبيعت پر ما جتانو کې ګرځي ما جته چورسي کې پر طبيعت جوړي چې دغه داش خلک سره زو خدای چې ورغلي دي چې هغه لړمانه هغه لړمون سپې سره وړي ما خپل ولاکه خوړل دي نو کې زه څه وکم
د اورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او لسوالوي څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتې کورنۍ د خپل سیمو بې ځایه سوي دي چې زیات شمېر یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځایه سوي کډوال تر ډېره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پرې یوې انجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځایه سوو کورنیو نغدي مرستې ویشي. خلق وای دا غیر دولتي موسسه د اورزګان د بيزایسو کډوالو پیسې په وایستو او پرابېتو پر داسې خلګو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادینجو ولایتي مسول صدیق الله مجددي بیا د خلګو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بیا ځای دی نو موږ سروې ټول ولایت کې کوو په اړه کې کوو هغه ته رسیدګي کوو نو دې اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځنه راباسو پنځه غریب کې دوه ماجر درې ځای ته موږ مرسته کوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدامنی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې ځینو ته یې مرسته نه رسیدلی. نو موړی وای د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر بور سره مرستي وسی
د مختلفو موسساتو د خواص جمعنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي. په تیر دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنۍ په شاوخوا کې چې هغه غریب او بیچاره خلک وو اړمن خلک وو غوښته کومک رسیدلی دی البته یوازې غنم ورکول سوی دی.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی اورګانونو د فساد تور نه لګیدلی و خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وسله خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد پاړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې شکیل کسان عدلی او قضایي اورګانونو تور وپیژندل سي. خدا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپنا پلاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او داډمن کړي څو مرستي هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو چیرنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لګکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نور د اسدالله الدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې لڅ باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبره شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون غنو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړې دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف دی وی ملي قومي توکمیزي او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د لمنځوړلو نیت بلل شوې ده. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډلې نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومان او اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځوړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشته کې ویلي و چې چین په شینجیان کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په اساسي بشري حقوقو کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تیر بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې له دې چې د دواړو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې ورسره د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام بهرنی مرستي او یو شمیر نور د لوړ غواش په نوم لړ کې ځای سوی دي. خو د افغانستان حکومت په وایي چې د ټول بنسټونو د پیوړ کې دوه ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندې تلويشتو سازمانونو په یو سر خلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبريالانو د هدف وژنو په اړه ژوره اندیښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شلتنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسمي توګه استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټول برخې نقص کړي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د ترګندونی ورسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونټوانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي رادیو له دوه اونیزو خبرونو مخکې پاموکړی سپورتي خبرونه ته
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کب د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو موبي ګروپ هرات خبريالانو د ادریسی پورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. د نوموړي په خبره په لومړي لوبه کې د موبي ګروپ او ادریسی پورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخب لوبډله هم جوړ شي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلور ولایتونو د ختنه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالي پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی.
د کاغلی فضلی په خبره د غسیالی د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وزغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی دریم مقامونه خپل کړل. او د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کې د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویپانو د راپورونو لمخې دغه یو ویشت کلن روزون کې له 2008 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پر مخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
اساسي